عالم او د ازادې ملما په دې پروګرام کې نن موږ د هغې نجلۍ سره خبرې کوو چې په عین وخت کې دوه پانزی وایي. دا نجلۍ د کندهار اوسیدونکې کائنات دا چې کائنات په عین وخت کې ولې د دوه پانزیو ویل پیل کړي دي علت به یې له کائنات نه وپوښتو. دا کائنات د ژوند نور اړخونه به هم په دې مرکه کې راوسپړو. خو کائنات جانې، که تاسو راته په پیل کې د خپل ځان په اړه دا چې چیرته پیدایښت مو شوی دی او کائنات څوک ده که لنډ راته ووایاست.
کائنات یم د کندهار ولایت اوسیدونکي. په 2003 کال کې په همدې کندهار ښار کې پیدا شوم او د دې ترڅنګ مې زده کړې د کندهار پوهنتون د دریم کال کمپیوټر ساینس پوهنځي محصله وم.
د ښوونځي نه به را پیل کړو. د ښوونځي د لومړۍ ورځې په اړه راته ووایه. هغه ورځ چې ته د لومړي ځل لپاره ښوونځي ته لاړې، چا وویوړې او د هغې وخت داسې خوږه خاطره، د هغې لومړۍ ورځې کومه خوږه خاطره در سره شته؟
لومړۍ ورځ ښوونځي څومره چې یاد راځي، زه له ډېر ماشومتوب ښوونځي ته تلم او په ښوونځي کې مې یو وړکتون هم و. تقریبا یو کلن وم چې زه مې له مور سره کوتکستان ته تلم، ځکه چې مور مې هم په هماغه مکتب کې استاده وه. کله چې لومړۍ ښوونځي کې د اول ځل لپاره شاملولم، خپل مور سره ولاړم. مکتب بیا هم یو څه راته نابلده ښکارېده، ځکه چې په داسې یو صنف کې کښېناستلم چې معمولا ډېر ماشومان له وړکتون څخه زیات کوچنیان په کښې کې وه او زده کړې مې کولې. خوږه خاطره مې په دې کې دا وه چې په همدغه ورځ مې د مور سره یو ځای صنف ته راداخله سولم او معرفي سولم. استاد مو هم ښځینه استادان وه ټول په مکتب کې. خوږه خاطره او ډېر راته چې مهمه وه دغه ورځ دا وه چې مور، پلار، خور، ورور زموږ په کور کې ټول استادان دي او دې ټول زه داسې تشویق کړم چې زه په هغه لومړۍ ورځ چې کله ښوونځي ته ولاړم یو د خوشحالۍ احساس مې درلود. زیاتره ماشومان په صنف کې وه چې یا به یې ژړل یا به یې بېرته کور ته تګ غوښته، خو زه ما ډېر د خوشحالۍ احساس درلود او په هماغه مکتب کې مې د همهغه لومړۍ ورځې څخه بیا تر دولسم صنف پورې په ډېر شوق سره راتلم، ځکه دا ټول زما د فامیل تشویق و چې راسره دوی ته تعلیم او تربیت تر هر څه مهمه وه. او زه هر ورځ همدغه ټول استادانو تشویقولم تر څو په شوق سره مکتب ته ولاړ سم او ښه په شوق سره درس ووایم.
کائنات جانې، که دا هم راته وایي، ښوونځي ته چې تاسو مې یادونه وکړه، ماشومان په لومړۍ ورځ دي ژاړي یا خفوي یا کلته لاړ شي، اوله کې خوشحاله وي خو وروسته چې ګوري چې درس ته او په ساعتونو هلته ناست وي زړه یې تنګیږي. درس ویلو کې څنګه وي؟ کله دې داسې اراده کړې ده چې مکتب نه والله زړه مې تنګ ده، مور مې تیاره استاده ده، راځه لاړ شو کور ته، یا زړه دې تنګ شوی چې والله نور درس نه وایم ځم؟
یا شکر الحمدلله، په دا 12 کاله مکتب کې مې هیڅکله داسې ورځ نه تجربه کړې چې ما زړه په مکتب کې تنګ سي، یا دې زه بېرته خپل د مور صنف ته ولاړ سم وایم چې زه بېرته کور ته ځم، یم زړه تنګ سوی یا راځه کور ته ولاړ سم. داسې ورځ مې نه ده تجربه کړې. او په درسونو کښې هم تکړه وم، د لومړۍ صنف څخه بیا تر 12 صنف پورې مې همېشه اول مقام درلودی او هیڅکله یعنې د درس ویلو څخه مې یا د مکتب ته د تګ څخه مې زړه نه دي تور سوی.
کوم مضمون کې ډېره تکړه وي؟ یو ځینې شاګردان دي چې ریاضیاتو کې ډېره تکړه وي، بیا ځینې دي چې یوازې همدغه مضامین چې میخانیکي لږ دغه اړخ لري هغې کې تکړه وي. تاسې کوم یو کې تکړه وي؟
په بیولوژي کې ډېره تکړه وم، همدارنګه کیمیا او انګلیسي کې. دا مضامین مې د خوښي مضامین وو او ډېر پکښې کې ما ځان رسولی سوی.
کمپیوټر ساینس مو یاد کړو، ما داسې فکر کړو چې حتما ریاضیات به مو ډېر خوښېدل.
بلې، خو د کمپیوټر ساینس پوهنځي مخکې زه د څلورم صنف څخه ما د طب ویلو شوق درلود او په هماغه بیولوژي مضمون کښې ما ډېر زیار ایسته، ډېر مې خوښ هم و کیمیا مضمون کښې. تر 12 صنف پورې مې همدا طب پوهنځي خوښه وه، خوښه مې هم ده تر اوسه پورې. 12 صنف کښې د کانکورد امتحان څخه وروسته زه د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیابه شوم. زړه نظره وم چې ولاړه سم که نه سم ولاړ، خو د دې تر څنګ مې په شخصي پوهنتون کښې طب پوهنځي ته هم امتحان ورکړ. خو دا څه چې داسې وخت رالی چې ما دواړه یو ځای شروع کړه کمپیوټر ساینس پوهنځي تر څنګ مې د طب پوهنځي هم ویل، اولیت مې د طب پوهنځي تور کړی و، د دې تر څنګ مې کمپیوټر ساینس پوهنځي کښې هم ځان ورسوم.
دواړه
پوهنځي مې هم زمانه ویلې.
په دې اړه درنه حتمن پوښتنه کوم چې ولې دومره علاقه له طب سره؟ خو په ښوونځي کښې به تم شو، ښوونځي ته چې تلې د یو خبره چې دغه موږ ټول د ښوونځي په دوره کښې ورسره مخامخ یو، تمبلي نیولې و په ځانګړي ډول. زما یادېږي زموږ مکتب دوره چې موږ چې د ښوونځي نه راغلو هغه جامې چې د ښوونځي دي تور کالي او سپین ساده دا به بیا پنجشنبې ورځ چې به وه تر جمعې به موږ اغوستل بیا مازدیګر کې به مو جامې بدلولې چې تمبلې به ډېر نیولې وو چې وې مینځو ځکه چې سهار شنبې وه باید ښوونځي ته تلو څومره تمبل وې د مکتب دوره کې په دغه کارونو کې
د مکتب په دوره کې خو د کور په کارونو کې په دغه موضوع کې یو څه تمبلي راڅخه کېدل خو بیا مور مې تر شا و چې یعنی دا کار غلط دی کوای ما یا مثلا د مکتب څخه چې راځي جامې دې ژر بدلوه پارت هفته کې به حتما مور دوه ورځې بعد یا درې ورځې وروسته به زما جامې پریمینځلې او یعنی د سپخ نه راتلې چې زما په خپلو جامو ته نفس تنګېدي چې نه یا غوندم یا راته وغمې د لیکل کله دغه د مکتب جامې غمې هر ورځ بدلوه هر ورځ بدلوه خو بیا هم د کله کله داسې موضوعات سره مخامخ کېدلم خو ډېر نه
راځه په ستونزو یې خبرې وکړو تاسو کندهار کې مکتب هم ویلی ده هلته تاسو پوهنتون هم ویلی کله چې د څلورو صنفونو ته لاړې په ځانګړي ډول د شپږم نه پورته صنفونو ته لاړې څومره فرهنګي ستونزې وې په کندهار کې په ټولنه کې په هغه سیمه کې چې ته ښوونځي ته تللې کیسې او دا خبرې ډېرې وي د چالور چې ښوونځي ته ځي بیا مور پلار بیچاره یم د خلکو د خبرو لاندې وي خپله غنجلۍ وي ستاسې په سیمه کې څه حال وه
زموږ په سیمه کې زیاتره یو موضوع چې ډېر ټول ځورول هغه دا و چې کله شپږم صنف ته تللو د حجاب تر څنګ د چادري یا بقره چې ورته وایي هغه اغوستل جبري سو په ټولو باندې زیاتره کسان داسې وو چې په تور حجابونو کې تله مکتب ته یا غټ پوړنې به پر سره وه ځکه د دوی سن په شپږم صنف کې ډېر کښته وو مګر دوی بیا هم د خپلې سیمې لخوا یا د مکتب لخوا مجبوره کېدل ځکه اوزا دغه رقم وو ټولنه مو همدا رقم وو چې یعنې تاسې شپږم صنف کې یاست حتما داسې سن ته رسېدل یاست چې تاسې باید خپل مخ پټ کړئ که څه هم زیاتره شاګردانه دانه خوشول زما په شمول زه به ډېره په عذاب وم په هماغه بقره یا چادري کې ځکه تور حجاب ماته اسلامي حجاب وو مکمل حجاب وو مګر دغه موضوع څه سیروالم چې دوی په ما باندې بخښه چې دوی په زور او په جبر سره کول
څومره دې په دې برخه کې مبارزه وکړه ځکه ځینې کورنۍ چې کله ټولنې سره مخامخ شي یا دغه وضعیت تجربه کوي بیا بل اخره دې ته مجبوریږي چې خپلې لورګانې واده کړي او دا غوي د ژوند په اړه یو بل تصمیم ونیسي په دې برخه کې کورنۍ تاسو څومره ملګرتیا وکړه خپل دې څومره مبارزه وکړه
خپل می همزمره مبارزه خپل د خوش پوره دی وکول چې تر نه هم صرف پرې بیا هم ما تور حجاب تور نقاب تور پوره نی پر سر کې که څه هم مکتب زه په زور هر ورځ راته ویل چې په دې حجاب کې مرزه په دې حجاب کې مرزه خو بیا زه په همغه حجاب کې تللم د نه هم صرف څخه ورسته کله چې مې وکتل زما په خاطر نورې نجونې هم راتول کیږي او ورته ویل کیږي چې یا تاسو تور حجاب مه کوئ تور نقاب مه تړئ که څه هم مخ نه معلومې دي فقط دوی سترګې معلومېدلې خو یا فرهنګ ټولنه همداسې جوړه ده چې تاسو باید بقره وکړئ د نه هم صرف څخه ورسته د نورو نجونو په خاطر مجبوره سولم چې همغه بقره وکړم تر دولسم صنف پورې او د کورنۍ هم هیڅ داسې تصمیم زما په وړاندې ونه نیوي چې نه ته مجبوره یې چې باید نوی ژوند پیل کړې یا مجبوره یې چې واده وکړې ځکه فامیلیا ته په هر شرایطو کې که ټولنه داسې جوړه ده چې ته بقره وکړې بیا هم خپل بقره وکړه هیڅ مشکل نه شته خپل داسې ادامه ورکړه تر اوسه پرې هم که څه هم پوهنتونونه وتړل شوه کورسونه وتړل شوه ښوونځیانې وتړل شوې وظایف پر ښځو باندې ودرول شوه خو بیا هم فامیل زما په وړاندې داسې یو تصمیم نه دي نیولی اوس هم راته وایي چې له ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړه او خپل تعلیم ته شا مه کړه
کاینات جانې اوس به راشي استاذ پوهنتوني زده کړو ته مخکې مو وویل چې د څلورم صنف نه مو علاقه د طب سره وه خو دا چې کانکور کې بیا کمپیوټر ساینس ته بریالی شوې د دواړه پوهنځي د عین وخت کې پیل کړه ولې دومره د طب سره د علاقه درلودله چې د کمپیوټر ساینس تر څنګ چې دا هم یو ښه پوهنځی ده او سخت هم ده ولې دغه دواړه دې مخته وړل
د ټپ پوهنځي علاقه خو مې د څلورم صنف څخه شروع سوه داسې یو خاطره وه چې کله لوی اختر وو پلار مې قرباني کول یا هماغه پسه حلالوي زما پلار یو عادت درلود چې هر کال یې پسه حلالوي هر کال به د بدن پسه د بدن هر غړي جلا جلا را تشریح کوي چې دا داسې وظیفه لري په څلورم صنف کې هم لوی اختر وو پلار مې پسه حلالوي او د حلالېدو څخه وروسته د هغه زړه یې راته تشریح کړي چې د زړه څه رقم حرکت کوي زموږ زړونه او د هغه زړه څه رقم حرکت کوي همدغه د بدن غړي چې راته تشریح کولې، زما علاقه د بیولوژي د څانګې سره، د بیولوژي مسمن سره یو څه ډېره سوچ، یعنی ځکه تشپژم سن څخه لوړې زده کړې نورم وکم، اووم اتم سنفونو کې زه همدغه مضمون وایم. ماته زموږ د بدن غړي داسې راښودل کېږي، همداسې په همدغه جریان کې لشپژم له څلورم سن څخه وروسته ما په ساینس کې علاقه پیدا کړه، په بیولوژي کې په همداسې طب مې خپل هدف وټاکه چې زه به طب حتماً وایم. نو د ترڅنګ چې کله د کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شوم، که څه هم د کمپیوټر ساینس سره مې چندانې آشنایي نه درلوده، خو یو دوې ورځې پوهنتون ته ولاړم، ومینم چې څه رقم دی کمپیوټر ساینس پوهنځي کې څه شي ویل کېږي. ځکه د پوهنتون څخه د باندې دغه رشته یو ډول معرفي شوي، چې کله پوهنتون داخلېږي رشته تاته بل ډول معرفي کېږي. هماغه دوې ورځې ما ته د کمپیوټر ساینس پوهنځي هم خوند راکړ، د طب پوهنځي ترڅنګ مې کمپیوټر ساینس هم وخته یو
درسونه څنګه دواړو پاینې وخت کې، ځکه ټوله ورځ به تا به نیمه ورځ یو پوهنتون ته تمن ورکوله او نیمه ورځ به دې بل ته ورکوله، دومره درسونه ته دې څنګه رسیدګي کوله؟
درسونه ته مې د شپې د خوا سهار وختي په طب پوهنځي تلم، او ماپښین د خوا هم سهار وختي د اتو بجو څخه وروسته تر دولسو بجو زه بیکارم، د طب پوهنځي درسونه مې مخته وړل، او د هغه څخه وروسته بیا ماپښین کمپیوټر ساینس پوهنځي تلم، او د شپې مې کمپیوټر ساینس پوهنځي درسونه ویل. راسره دا چې د طب پوهنځي کې مې فزیک، کیمیا او بیولوژي څنګه کې پلار ډېر رسېدلي، او په همدغه کې د طب پوهنځي درسونه کې پلار سره ډېره مرسته کوله، او د کمپیوټر ساینس پوهنځي مې یوازې مخته وړل. خو بیا هم تر دې حده مې دواړه سره ورسېدل، سول چې په دواړو پوهنځیانو کې ما د ډیرو محصلینو د ډیرو لوکانو د ډیرو انجینر ترمنځ په دواړو پوهنځي کې هم زمانه لومړی مقام ترلاسه کړ.
ډیرالی خوشحاله شوم چې داسې با استعداد انجونې زموږ په لورو پرتو سیمو کې زحمت باسي کار کوي. رابه شو ستاسې شخصي ژوند ته، اشپزي بلدی؟
اشپزي
بلو. څه ښه پخولی شي؟
د بانجان او کوفته او د ورچ په خول مې ډیر شزده کې او ډیر شی په خو.
بانجان او کوفته هدف مو د تور بانجان ده؟
بلې و.
لګي د پخولو د طریقې په اړه ویل شي، ځکه دا نمړی زله چې ما د تور بانجان او کوفته واورید.
بانجان خو جلا خوړل دي، کوفته جلا خوړل دي، دواړه جلا جلا پخې. چې دا سم ستاسو فکر وکړي دواړه یو ځای دا یو بل ډول خوړل هغه څه نه، بانجان جلا پخوم او کوفته پخول مې جلا ست دي. دا خوړل په ډېر خوښ دي، په دې خاطر یې شو پخولای سو.
ستاسو په سیمه کې عموما په کندهار کې کوم ډول خواړه ډېر عام دي، او کله چې د نورو سیمو نه هلته مېلمانه ورشي دوی ورته دغه زیده فرهنګ په توګه باندې څه تیاروي؟
زیاتره په کندهار کې چې ډېر رواج دی همدغه، چې کله مثلا په کندهار کې مېلمستیا ته ځي، وریجې او غوښې، بانجان، سبزي، دغه شان عموما په دسترخوان باندې ډېر پیدا کېږي. خو مګر نور ولایاتو لکه کابل ته چې زیاتره وخت تللی یم، هلته بیا زیاتره په مهمانیو کې یا کله چې په مېلمستیا ځي، هلته اشک او منتو ډېر پخېږي.
بالکل، دا د سیمو رواجونه فرق کوي. لکه موږ په شرقي سیمو کې چې کله څوک مېلمانه ورشي نو هغه عموما ورته سابه پخي، یا که کابل ته یا دا شمالي ولایتونو ته چې څوک لاړ شي، لکه موږ په شمال ولایتونو کې عموما قابلي لرو، یا په پکتیا او پکتیکا او خوست کې هلته چې ورشي یو ډول خواړه دي چې ډنډکۍ ورته وایي، هغه زیات خلکو ته پخې او وایي چې دا د دې فرهنګ ده، یو ډول فرهنګي خواړه دي چې خلکو ته هلته تیاروي په ځانګړي ډول هغه کسان چې د لرې سیمو نه ورځي. کاینجانې که دا راته وایي، اشپزي تر څنګ بل داسې کوم هنر د زده ده چې په کورونو کې زیاتره نجونې لکه خیاطي کوي یا خامک دوزی کوي، بیا په ځانګړي ډول د افغانستان په شمال کې هلته نجونې قالین بافي کوي، د دې نه دي کوم څه زده دي؟
په دې کې مې متاسفانه خامک خوښ و، خو ومې نه کولی سوی چې زده یې کوم، کوم مصرفیتونه ډېر و، خو خیاطي مې زده ده. موږ مې خیاط و، خیاطي کول د استاد تر څنګ، نو ما هم هغه خیاطي مسلک ورڅخه زده کړې.
کاینه جانې، په عین وخت کې د دوو پانځوي ویل او په داسې یو ولایت کې چې هلته فرهنګي محدودیتونه او کلتوري محدودیتونه ډېر و، په تاسو باندې ډېر چا حمایه کولی په کور کې، علاوه د دې نه چې مور او پلار در سره و خویندو ورونو په دې برخه کې څومره همکاري کوله؟
خونتو کې یو خور مې چې استاده وه، د فزیک استاده، زیاتره د فزیک مسایل په هغې را سره حلول، که په مکتب کې و که په پوهنتون کې و، نو همغه خور من هم ډیر حمایت کولم، ځکه ما زیاتره وخت کور قانون ته خپل هغه شخصي مثلا حجاب پر ولته یا جامع پر ولته دا شرط ما ډیر وخت نه درلود. مشه خور په دې مسالې کې ډیر سره همکاري کوله، مثلا کله وخت کله کله به می وره تر ول ټول ورځ درس وای د امتحان په شپو کې به سره شنهسته تمرینونه به سره هر ول څنګه کیږي، خصوصا دا څه به ډیر خوند راکاوه چې کله په یو تاکي ما درس ویل، کله به را تشې ډیر اورل، کله به را تمه وره اورل چې وی خو او شه صحت ولري او شه وکولې چې درس وای. دا یو ډول حمایه و چې ما خپل ځان ډیر مهم احساس و. نور مه هم شوق دی چې زده کړو کوم، نور مه هم شوق دی چې زه شه درس وایم او شه یو شه مقام واخلم تر څو خپل کورنۍ ته حداقل دا ثابت شي چې کله چې ما په هغې مکتب یو ځای ته استوي دا بے ځای نه دی، زه کولای شم چې لاس ته راوړم. د دې تر څنګ مې پلان مور حمایت خو مې په لومړي سر کې و چې په هر قدم کې په هر ځای کې زه جلا جلا زما څخه حمایت کوم.
د کور د کار یادونه مو وکړه، کوم کور کې چې خویندې عموما دغه ستونزه رامنځته کیږي چې یو خور که کار کوي دا بله که درس وایي بیا ورته وایي چې تاسو ټول کار په ما کوي، هغه بله مو درس ته کینولې، د کار د تقسیم مسله رامنځته کیږي، تا باندې کوم کار نه واچولی؟
یا تر اوسه خو یې نه دی ویلي، مګر کله چې پوهنتون را رخصت سو نو کره کره راته دا یادونه وکړه چې اوس په کور کې باید ځینې د کور کارونو ته هم رسیدګي وکړې، ځکه بیا مصروفیت درته هم پیدا کیږي. خو داسې و چې ما د مکتب د دورې څخه فول ټایم زه په کور کې نه وم، سهار به مکتب ته تللم، ماپښین له خوا مې ما د نهم صنف څخه وروسته وظیفه پیدا کړه او بیا وظیفې ته تللم، نو زه به په کور کې نه وم. علمدار څوک چې ټول ورځ په کور کې نه یا یو څه خسته یې هغه د شپې کار ورته پاتې، خو بیا هم خوند را سره همکاري کول چې ته کار مه کوه خسته یې. خو بیا کله چې رخصتي وي په رخصتي کې ما په خپله هم د دوی سره کومک کوه د کور په کارونو کې.
کوم کار د کور په کارونو کې ښه کولی شي اشپزۍ نه علاوه؟
د اشپزۍ څخه را دې خوا په جارو کې ډېر شوم، په دا یو مثلا په ډېر لږ وخت کې به مې ډېر ځای جارو کوه او ډېر ځای به مې پاکوه او دغه کار مې ډېر خوښوم.
نو په عموما هغه نجونو سره چې په پانتون کې دي او که په ښوونځي کې دي چې ما خبرې کړې دي، دوی د جارو سره علاقه لري، دا چې ولې زم په دلیل نه پوهېږم، حتما نسبت نور کارونو ته به دا کار اسانه وي.
دا کار اسان دی، ولی دا کار اسان دی او ژر خلاصېږم، په دې خاطر دا کار ته شاید همدغه دلیل وسی، خو نه پوهېږم ما دلیل نه دی پیدا کړی چې ولې مې دا کار خوښېږي. خو بیا هم دا کار مې خوښ دی او ډېر ژر کولی شم، یعنې په شتې زه هم
کاینل ځانې کدی مسلې ته راشو. اوس مهال پانتونونه باندې او نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي نه پانتونونو ته تللی شي، تا هغه خوبونه چې د ځان لپاره کتلی وو دا چې دوه پانځې د پاینې وخت کې ویلې زحمت دی باسلو، څومره درته ښکاري چې ته به ورسېږي خوبونو ته او عملي به شي هغه؟
ما خدا هیله درلوده چې د ډاکټر ترڅنګ انجینر هم اوسم، یعنی دواړه وظایف او دواړه مسلکونه یو ځای مخته یوسم، خو متاسفانه پوهنتونونه وتړل سو او د دغه دواړو هیله څخه شاته پاتې سوم. یعنی طب خدا سپانځي د چې ته باید پوهنتون کې شتون ولري، درس وایا او یعنی لیسانس او سیا ورسته ماستري او دکترا واخلي په دې برخه کې، مګر کمپیوټر ساينس پوهنځي بیا د سپانځي د چې یوازې په پوهنتون پورې تړلې نه ده، د پوهنتون څخه د باندې هم کولای شي، یعنی پرته له پوهنتون په خپل کور کې کولای شي چې ځان په همدې رشته کې ورسوي. او زه فعلا هم په همدغه رشته مصروف یم، ځکه طب یعنی په یوازې سر په کور کې نسم کولای چې مخته یوسم. کمپیوټر ساینس پوهنځي مې مخته وړی ده په یو بخش کې او فعلا هم په همهغه کې مصروف یم.
تاسو حتما په آنلاین ډول باندې د دغه برخې زده کړې کوئ؟ هغه کسان چې په دغې برخه کې درس ویلو او اوس په کور ناست دي، که هغوی ته راهنمایي وکړي چې تاسې کومې لارې مخته نیولې دي، په کومو طریقو باندې دغه درسونه خپل مخې ته وړئ چې هغوی همدغه لار واخلي او مخې ته لاړ شي او درس نه پاتې نه شي؟
د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته چې کله څوک داخل سي د لومړي دوهم سمستر څخه وروسته خپل لار پیدا کوي، یعنی باید یو رشته وټاکي، یو څانګه خپل د ځان لپاره وټاکي. ما هغه څانګه چې ځان ته ټاکلې وه پوه شوم چې باید په دغه څانګه کې زه کوم کوم شیان ووایم د همهغه د پوهنتون په دوره کې، اوس چې پر کور یم همهغه دغه څانګې مربوط کوم کورسونو ته چې زه ضرورت لرم او مثلا د کومو ژبو زده کړو ته چې زه ضرورت لرم یا کوم شیانو زده کړو ته چې زه ضرورت لرم، هغه د یوټیوب له لارې فول کورسونه، یعنی مکمل کورسونه دي، همهغه کورسونه مخته وړم. یوټیوب کې همهغه موضوع سرچ وم او انټرنیټ چې ښه قوي و سره نانوړم چې نو اوس هم دغه ګورم او یو سکرین ریکارډر اخلم دغه وروسته خپل ځان سره عملي کاروم. د پوهنتون استادان هم د دې تر څنګ د پوهنتون استادان هم را سره همکار دي، چې کله کوم څه ته ضرورت لرو استاد وایي چې دغه ادرس ته خپل ورور یا پلار راوسته وي، زه د دغه موضوع اړوند مکمل کورس لرم، چې دا موضوع مکمل د شروع څخه د صفر څخه تر های لیول پورې تاسو ته تشریح کوي. دغه کورسونه تاسو وایي زه دغه څانګې مربوط دي، دغه برخې مربوط دي. بیا مې پلار یا ورور چې هغه فلش کې هم هغه درسي مواد راته راوړي او زه یې په کور کې ګورم.
کاینان جان، یو ستونزه چې په ټوله کې نجونې یادونه کړي دا ده چې په کور کې ډېره داسې انګیزه نه وي چې یو څوک درس ته کینی وي وایي. څنګه تا دغه انګیزه پیدا کړې چې کور کې درس وایي او نورو ته څنګه لارښوونه کوي؟
په لومړي سر کې ماته هم یعنی دا انګیزه ما در لاسه کړې وه چې زه د نورو درس وایم، زه د نورو وکولی شم یو ځای ته ورسېږم، ځکه ما دا فکر کوه چې نو چې مکاتب وتړل سو فکر نه کوم بیا دې خلاص، پوهنتونونه وتړل سو فکر نه کوم چې بیا دې بېرته خلاص سي. او که مثلا زه پوهنتونونه خلاص نه سي زه په کور کې درس وایم، نو بیا څه فایده؟ وظیف یا موسسات هم وتړل سوه، د ښځو لپاره کار کول هم وتړل سوه، نو بیا به زه څه وظیفه ولرم، څه کار وکړم؟ خو د دې تر څنګ چې کله ما په انټرنیټونو کې وکتل یا څونه پوښتنه چې مې وکړه کمپیوټر ساینس پوهنځي کې هغه محصلین چې اوس هم کمپیوټر ساینس پوهنځي خلاصه کړی یا محصلین دي، دوی کولی شي چې له خپلو کورونو څخه د مختلفو کمپنیانو سره کار وکړي، خپل څانګې مربوط په آنلاین ډول هم کار کولی شي له خپل کور څخه. دې دغه څه ماته یو څه شوق راپورته کړ چې راځه خپل درس خپل کور کې ووایه او داسې یو وظیفه کته پیدا کړه، هم ستا لپاره ښه ده، هم ستا د فامیل لپاره، او هم به دا بهانه نه وي چې ته د کوره وځې د طالبانو لپاره، مثلا ته د کوره وځې ته باید ونه وځې ځکه اوس مهال دغه رقم دی، داسې یو حکومت راغلی دی چې ښځې پر کور ورځي، دا بهانه هم درول کېږي. چې ومې لیدل دا څه زما په ګټه دي، یو څه علاقه مې یو څه انګیزه راته پیدا سوه، او د دې تر څنګ پلار هم دغه راته وویل چې ته تعلیم یا زده کړه یوازې د دې دپاره نه کوې چې ته یو وظیفه ولرې یا یو ځای ته ورسېږې، د خپل شخصیت د جوړولو دپاره هم باید درس وایې. اما د پلار هره ورځ خبرې انګیزه ماته پیدا کړه چې زه په خپل کور کې درس وایم.
یعنی هغه کسان چې په کور ناست دي دوی په هر حالت کې کولی شي چې زده کړې وکړي، که هغه ښوونځی وي که نه وي، که پوهنتون وي که نه وي، دوی باید داسې یو فکر ځان سره ولري چې زده کړې یوازې دا نه ده چې تاسې ښوونځي ته په تګ باندې باسواده کېږي، بلکې تاسې کولی شئ چې په آنلاین ډول باندې زده کړې وکړئ. اوس د ټکنالوژۍ نړۍ ده، هر څه په آنلاین ډول باندې ترلاسه کېږي. هغه کورنۍ چې په دغه جریان کې چې طالبانو نجونې په کور کې نیولې دي او دوی خپلې لورانې واده کوي یا هڅه کوي چې دوی ته نوی ژوند برابر کړي، هغوی ته د پیغام څه ده؟
پیغام دا دی چې د نجونو ودول د دې حل لاره نه ده چې تاسو مثلا د هغوی ژوند ورته سموئ. ځینې نجونې کیدای سي په دغه نوي ژوند په ډېر ناامیدي سره پیل کړي، د دوی هغه کوم شخصیت چې و هغه د دوی کوم هیلې او ارمانونه وي چې و هغه ټول مثلا د دغه نوي ژوند په پیلېدو سره له منځه ځي. دوی بیا هم هیڅکله هغه نجلۍ چې دوی د دغه ژوند د پیلېدو څخه د مخه و دا بیرته هم هغه نجلۍ نسي کېدلی، نو ولې باید د یو چا روح روان ته تاوان ورسوو؟ ولې باید د یو چا شخصیت له منځه یوسو؟ ولې د چا هغه استعدادونه چې لري هغه له منځه یوسو؟ د دې پر ځای چې هغوی مثلا نوي ژوند ته ورته برابروي یا یې ودوي، د دې پر ځای ورته تشویق کړي، له هر لار ورته برابر کړي، ځکه زده کړه یوازې په پکتیا او په پوهنتون پورې اړه نه لري، مختلف نورې لارې شته چې تاسې په خپل کور کې د خپلو لورو سره درس ویلی شي، هغوی دې ته تشویقولی شي چې په خپل کور کې درس وایي. نو ودول یې هېڅکله هم حل لاره کېدلی نه شي چې تاسو هغې واده کړي او نوی ژوند ورته جوړ کړي، برعکس د زیاترو نجونو ژوند په همدې سره خراب شوی دی چې تاسو ژر تصمیم نیولی دی او هغې ته مو نوی ژوند ډېر ژر ور برابر کړی دی.
کائنات جانې، هغه نجونو ته چې اوس په کور ناستې دي، ځکه زیاتره وخت یوازې کورنۍ نه وي چې نجلۍ دې ته تشویقوي چې واده وکړي یا نوی ژوند پیل کړي، دا چې اوس زده کړې نه کوي، په ځانګړي ډول هغوی چې په ښوونځیو کې دي او په دغې برخه کې لکه د پوهنتوني نجونو په څېر زده کړې لوړې نه دي او لا ژوند ډېر نه تجربه کړی، دوی خپل هم کله کله تصمیم نیسي او دې ته راضي کېږي چې واده وکړي، هغوی ته د پیغام څه ده؟
هغه ته هم پیغام داري چې نوې ژوند ته لپاره تصمیم نیول یعنی ډیر عادي خبره نه ده. یو مکمل ژوند موږ د بل چا په کور کې دی، بل چا سره یې تیروو، نو باید ډېر ژر تصمیم ونه نیسو چې پر ما باندې ښوونځي وتړل شوې، پر ما باندې مکاتب وتړل شوه، پر ما باندې پوهنتونونه وتړل شوه، زه نور یعنی په دې کور کې عباس یم، بې ځای یم، زما ژوند کول دلته بې ځای دي، زه باید مثلا نوی ژوند پیل کړم او خپل ژوند ته تغیر راولم. شاید دې په داسې سن کې واوسي چې دوی روحن دې ته آماده ونه اوسي چې دوی خپل نوی ژوند پیل کړي، یو نوي کور ته ولاړ سي، مګر دوی دا تصمیم ژر ونیسي. دغه تصمیم شاید د دوه درو کلونو څخه وروسته دوی ته مشکل پیش کړي، شاید دوی د خپل دغه تصمیم څخه پښیمانه سي. نو پیغام یې ورته داري چې ډېر ژر په دغه موضوعاتو کې باید څوک تصمیم ونه نیسي، یو موضوع ته د هر اړخ وګوري، خپل استعداد ته وګوري، خپل توانایي ته وګوري چې ایا زه دغه کار دغه تصمیم چې زه نیسم د دې توانایي لرم چې مخته یوسم، شاید یو کال توانایي ولرم، دوه کاله وروسته، درې کاله وروسته توانایي لرم. ځکه هغه کسان چې په د ښوونځي په دوره کې دي عموما عمرونه یې تر اتلس کښته یا اتلس کاله دي، دغه دوره د انجلۍ د واده کولو یا د نوي ژوند د پیلولو لپاره یو څه یو سخته دوره ده. یعنی په دې سن کې دوی نشي کولای چې هر څه مسؤلیت په غاړه واخلي. زموږ په ټولنه کې یو داسې خبره ده چې کله انجلۍ ودی یا یو کور ته ورځي، د هغه کور ټول مسؤلیت همدغه یو نفر ته راجع کیږي او همدغه یو نفر ټول مسؤلیت په غاړه نیسي. یعنی دغه موضوعاتو ته هم باید دوی فکر وکړي چې کولای شي داسې ژوند پر مخ بوزي کنه.
ډېر زیاته مننه کور ودان کائنات جانې، ډېرې ښې خبرې دې وکړې. هیله مند یم چې هغه نجونې چې په کور ناستې دي، که هغه د پوهنتون زده کوونکي دي او که د ښوونځي، ستاسې خبرې واوري او مثبته ګټه ورنه پورته کړي. کور دې ودان چې خبرې دې وکړې.
دردن تیری کے دلداران تیرے آشوند لزہروں انتظارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری آشوند لزہروں دلارن تیری بے دردن تیری بے
لیوتا